پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بنیره ما تاسو په دغه ساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه تفسیري وړاندې کوو. د تاو زموږ دوه ونیز خبرونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اوري. کوړمبې د اسرا عالم مومن نه د دې وخت خبرونه اوري.
د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو لپاره پرمختیایي پروژې اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي حکومت قبایلی سیمې له پامه غورځولي. او ناټو وایي چې له افغانستان د ځواکونو وتلو پریکړه لا نه ده شوې. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره پرمختیایي پروژې اعلان کړي. پرون په جمرود کې ولسی غونډې ته په خپل وینا کې عمران خان وویل چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبا او باړه ډیمونه جوړوي چې دارنګ خلکو ته ترې اوبه ترلاسه شي او زراعت یې ښه شي. وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې 40 ساعته د پرانستې ساتلو حکم یې ورکړی او په پوله به خلکو ته د تګ راتګ اسانتیاوې ورکوي چې دارنګ د قبایلو افغانستان د خلکو تجارت زیات شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې خاصدار یې په پولیسو کې زم کړي او قبایلي ځوانانو ته به د روزګارونو لپاره قرضې هم ورکوي. د یو بل خبر له مخې د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي حکومت قبایلي سیمې له پامه غورځولي. پرون په صوابۍ کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې اسپندیار ولی خان وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت دې د قبایلي سیمو ړنګ کورونه بیا جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې لا هم د قبایلي سیمو انتظامي پریکړې گورنر کوي.
نوی قانون چرته یو ټوټه او چرته بله ټوټه لاگو شو. نو قانون نوی نشته اوس هم فیصلې گورنر کوي. حالان کې فاټا اوس ته چوبي سده گورنر سره د دې سره کار نشته. دا په کاري کې وزیر اعلی دا فیصله کوي.
د خبر پښتونخوا حکومت په وار وار ویلي چې په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه روان دي او د هیواد د دولتي او نور نظام یې هلته غځول پیل کړي. یاد وي چې پروس کال قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا کې ورګاډي کړل شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیت او افغان سوله خبرې کړي. د پاکستاني پوځ او مطبوعاتي څانګې تېر ورځ په یو بیان کې ویلي چې پرون زلمی خلیلزاد په راولپنډي پوځي هیډکوارټر کې د پوځ له مشر سره ملاقات وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي خلیلزاد له یو پلاوي سره د اپریل په 5مه په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. بیان زیاتوي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په خبرو کې خلیلزاد قریشي له طالبانو سره په خبرو کې له شوي پرمختګه خبر کړ. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره هم ویني. تر دې مخکې خلیلزاد 5 ځلې له طالبانو سره د افغانستان پر سوله خبرې کړي. د پاکستان د احتساب او کمیداری نیب چارواکو په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمزه شهباز د گرفتارولو لپاره په لاهور کې د هغه په کور چاپه وهلي خو نوموړی یې نه دی نیولی. پرون په لاهور کې خبریالانو ته په خپله وینا کې حمزه شهباز وویل د نیب اهلکاران بغیر له نوټسه د کور ته ننوتي چې د لاهور هایکورټ د فیصلې توهین دی. حمزه وایي لاهور هایکورټ ورته ویلي وو چې کله نیب دا گرفتاروي نو له هغو 10 ورځې مخکې به ورته د خبرداري نوټس ورکوي. تېر ورځ نیب په خپله اعلامیه کې ویلي چې پرون یې د حمزه شهباز نیولو لپاره د هغه په کور چاپه وهله. نیب تور لګوي چې حمزه شهباز له آمدنه زیاتې پیسې لري او په منی لانډرینګ کې ککړ دی خو حمزه دغه تورونه ردوي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې پرون یې د هند 5 سرتیري وژلي او یو شمېر یې جوبل کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو او شخصي رسنۍ د پوځ مطبوعاتي څانګې په حواله وایي چې دغه مرګ جوبلا د پاکستان او هندوستان ترمنځ په کنټرول کرخه د هند له پوځي پوستو څخه د ډزو په ځواب کې رامنځته شوې. رسنۍ زیاتوي چې لومبې هندي پوځیانو د کنټرول لاین په سیکټر چړی کوټ کې په ولسی آبادۍ ډزې وکړې چې پکې 5 ولسی وګړي جوبل شول. بلخوا هندي ورځپاڼه اکنامک ټایمز د هندي پوځ له خولې وایي چې پرون یې په کنټرول کرخه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پاکستان په یو پوځي پوسته برید کړې. دوی وایي پاکستاني پوځیان یې په ولسی آبادۍ بریدونه کوي. مشال لیدوتا اوګاستین ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې پرون مشال لیدوتا په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ناټو غړي په ګډ افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي.
No decision has been made at all.
نوموړی وایي تر اوسه لا هیڅ پرېکړه نه ده شوې. موږ په دې اړه ډېر واضحه دریځ لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بالاخره به د خپلې موجودګۍ په اړه ګډه پرېکړه کوو. وسله وال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقې لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. نیکولاس کې وویل په څو وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې لپاره زیات پرمختګ شوی. امریکایي رسنۍ وایي ډېره زر ده چې امریکا به د ایران سختدریزه سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو بهرنی ترهګر تنظیم وګرځوي. دا به لومړی ځل وي چې واشنګټن به د بل هیواد یوه پوځي څانګه ترهګر سازمان وګرځوي. ورځپاڼه وال سټریټ جورنال او رویټرز خبري اجانس د امریکایي چارواکو په حواله پرون راپور ورکړ چې کېدای شي دغه ګام زر تر زره تر اتم اپریل پورې پورته شي. امریکا له وړاندې د ایران د انقلابي ځواک بهرنۍ څانګه خود ځواک او یو شمېر کسان چې د دې ځواک پورې اړه لري ترهګر ګرځولي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لیبیا په پوځي قمندان خلیفه هفتر غږ کړی چې د ترابلس پر لور د خپل پوځ پرمختګ ودروي، ځکه چې دا سیمه د ملګرو ملتونو له ملاتړې حکومت سره ده. پرون امنیت شورا تر بیړنۍ غونډې وروسته خبرداری ورکړ چې د هفتر د لیبیایي ملي ځواک فعالیتونه د هیواد ثبات له خطر سره مخ کوي. د جرمني سفیر چې په موجوده وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشري کوي، تر غونډې وروسته یې خبریالانو ته وویل چې د امنیت شورا د لیبیا په ملي ځواک غږ کړی چې ټول پوځي فعالیتونه ودروي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې څوک هم د نور تشدد رامنځته کولو ذمهواره وګرځي نو له هغو سره به حساب کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مورد چې سره له مومند ته وړاندې کول په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم مورد شي. وزیر اعظم عمران خان په خیبر کې د جبر ډیم په ګډون د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره کتلي. د افغان سولې کې د پاکستان د کردار په اړه سیاسي چاروپو رحیم الله یوسفزی وایي
طالبان ته دیم ویلی دی پاکستان تاسو د افغانستان حکومت سره هم خبرو ته کینه امریکایانو نه علاوه.
د احتساب قابی ادارې په لاهور کې د پنجاب اسمبلی د اپوزیشن د مشر حمزه شاباش شریف په کور چاپی وهلی دي. او د ولسمشر اشرف غنی په وینا په جلال آباد کې د عدم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان په مزار کار بیا پیل شوی دی.
په دغه کمپلیکس ډیر خوشحاله ای ځکه د لر بر پښتنو د غوښتنې او دایي حق ادا شوی دی. د سینې چې د پخوا غوندې په ده کې به خلک خپه کې خپلې ګټې ولټوي.
زموږ دوه اونیزې خپرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اورئ تر پایه د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع تا وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت ورکړی چې د تورخم دروازه باش پورس پرانستې ساتل کیږي او حکومت به د خیبر د پرمختیا لپاره د جبار ډیم په ګډون یو اقتصادي کوریډور یا رهداری هم جوړی. دا خبرې نوموړي پرون په جمرود کې یوې لویې ولسی غونډې ته کړې دي. نوموړي ځوانانو ته د روزګار ورکولو ژمنه هم وکړه. نور معلومات فرحات شینوري راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر جمرود کې وی عوامي جلسې ته د وینا په وخت وویل چې د تورخم دروازه به سړي رښت سات خلاصه وي.
تورخم بارډر کې اوپر تاکي اساني او لوګو کو 24 ঘন্টে وو کھولا رہے.
عمران خان وای په تورخم دروازه باندې د اسان تګ را تګ لپاره دا مهمه ده چې څلې رښت سات خلاصوي او د ویزې په پالیسۍ کې به نرمي راولي. د سربا د قبایلو او افغانستان د خلکو تجارت زیات شي او تر منځنۍ اسیا پورې به وغځيږي. خوشحالي به ورسره راشي او خلکو ته به روزګار ترلاسه شي.
خوشحالي آئےږي، لوګو روزګار ملګا.
وزیر اعظم عمران خان خیبر کې د ډیمونو جوړولو او د اوبو د نورو منصوبو په اړه وویل جبر ڈیم به جوړو، لس لکه خلکو ته بترې د څښاک اوبه ملاویږي. بارډر ډیم به هم جوړو، دې سره به کروندې زیاته شي. اوولس زره اکړ ځمکه به ورسره د کار جوګه شي او د شلمان د اوبو په منصوبه به هم کار پوره کوو.
اس کی ضرورت ہے وہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کا پورا کریں گے.
عمران خان د قبیلی زوانانو په غوښتنه د 3G او 4G انټرنیټ خلاصولو امر وکړ. وزیر اعظم وویل چې خاصدارې په پولیسو کې زم کړل او قبیلی زوانانو ته به د روزګار لپاره قرضې ورکوي. په جمرود کې دې جلسې ته په زرګونه ولسي وګړي راغلي وو او په هغوی کې ځینې کسانو مشال ریډیو ته د عمران خان د اعلانونو په اړه وویل.
زمان نوم خان عالم دے جلسہ خو ڈیرا مزے دار ہوا خان صاحب نہ ڈیر امید رہتے منگو لگے 3G 4G مسالہ حل کر لا دا جابے دڑے مغه اعلان یو کر لو او خسادر نہ یو ول چ دا خسادر تے کم فورت او لی فورس دا ال ویو چ کمرا روان سیٹ اپ دا صوبائی اغه دا پولیس باغی کے بچ دا مغه شی زم شی
زمان وقت رحمت اللہ دل تک چمک کی ہم دل تک وزیر اعظم رغلے دا گورنر رغلے سابق وزیر اعظم ہم رغلے صرف اعلانات پر می دودی تر وسا پر نو وزیر اعلی نہ گورنر نہ چرتا وزیر اعظم موږ د خبر ایجنسی ته چرته توجه ورکړی صرف راشي دورو کې خو مضبوطه خرچه وکړي تر اوسه پر هیڅ کې سم سکیم نه کړی خو کو ګورو د بجلی او د ګیس او د زیات مسایل دي
امو شاخلې د فریدی نومادو ورسره ورسره 100 ارب روپے اعلان چې کم مخکې شو ان سی اوارډ کې په چا به ان شاء الله ډیر زر اوس ریلیز شي 57 ارب روپے ولا اعلان کړو چې هغه هم ریلیز کړی دي.
عمران خان ویل چې په خیبر کې د پوهنتون جوړولو د ګیس منظوره لپاره به هڅه کوي خو دستي
د فرحات شنواری پر راپور کې مورید چې وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر په جمرود کې ویلوی ولسی غونډې ته وینا کړې ده. دغه وینا کې نوموړي دا هم ویلي چې د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره به په روانو لسو کلونو کې هر کال 100 ارب روپې خرڅ کوي. نوموړي له دې وړاندې باجوړ او مومند ته هم سفرونه کړي وو. هلته د پرمختګ د یو شمیر منصوبو اعلانونه کړي وو. دا چې په قبایلي ضلعو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ واکمن ګوند په عملي توګه څه کارونه کړي او کنه د احمدشاه اعظمي راپور کې وو.
د پاکستان وزیر اعظم په وار وار اعلانونه کړي چې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د پرمختګ پلان یې جوړ کړي او د لګښت لپاره به له مرکزه مالی پانګه ورکوي. نوموړي د فبروري پر 15مه په گورنر هاوس پېښور کې د قبایلي زلو پاړې ویغونډ ته د وینا پر مهال ویلي وه چې د همهغې میاشتې تر پایه به د غربت ختمولو د پروګرام پیل له قبایلي زلو کوي. خو د قبایلي سیمو ځینې منتخب استازي او ولس وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې او اعلانونه وکړي خو په عملي توګه په قبایلي سیمو کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی. له اورکزو ضلع څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب استازي منیر خان اورکزی وایي پر قبایلو هغه زوړ حال لا هم درېدلی دی.
قبیلو ایوی ایجنسی کی ایوی ٹکی کورا نہ شوا تک حکومت کی تک میں روٹین کروں نو اگا ہوں ملوڑ دی پیسو خورے بالکل نغد فراڈ دا قبیل سر تک مسو 3% کو میں نفسی والا دا ڈیویزیبل پول اگا کے ٹول پاکستان صوبائی حکومتوں نے ان کو اور کو زمو دو پیسے نہیں دیر کو او مرکز بڑا یہی کہ مون نیت خدمت مستقبل شیئر دیر کو 28 ارب دی کسرو جوڑی کی سلانہ
د نوموړي په وینا حکومت په وار وار د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د عربونو روپۍ ورکولو ژمنې کوي خو پر میدان هیڅ نشته. بلخه له خیبر څخه قامي اسمبلی ته منتخب د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی اقبال خان اپریدی وایي حکومت یې په قبایلي زلو کې مثبت بدلون ته ژمن دی.
وزیر اعظم چونکه چیف ایگزیکٹو ټول پاکستان وزیر اعظم دې تاغې نه وته هر خبره د قانوني سجوريږي او په واجور مومن کې چې و په خبر کې حکومت اعلان نه وکړ ان شاء الله ولزي چې دا به په تکمیل تر شي. وزیر اعظم د ریهابلیټیشن او د ډیولپمنټ د لپاره او د خلکو د لیجیسلیشن د ترانسپیرنسي د پر راځي چې د خلکو کوم دې په صحیح توګه مو سپیشلیټیټ کو وزیدا کوم ستونزې او تکالیف چې دا سرته ورس.
د 2013 کال د مې پر 13مه نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15مه ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې و پیړی زوړ قانون هم ختم کړل سو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چاري ګړندې کول او هلته د پرمختیايي کارونو پیلولو لپاره کمیټي جوړ کړي او کاري ډلې ګمارلې خو ځای ولسوایي عملی کار ته پته مده.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمه بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دولس نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمه بجو
جمهوری غګونه
پاپاو کم پینزو بجو
په دې ورستیو کې د ځینو ګوندونو لخوا د پاکستان په این کې تلسم ترمیم د ختمې دوه لدې څخه د دفاع په اړه بیانونه پر سنیو کې خبره شوې دي. اپوزیشن ګوندونه او په تیرا بیا پیپلز ګوند دریز لري چې په هیڅ قیمت به اتلسم ترمیم ختمې دوه د پرې نګدي. د چې کارپوهان په دې اړه څه نظر لري د ظفر خان پر راپور کې
اتلسم ترمیم په 2010 میلادي کال کې د پیپلز ګوند د حکومت په زمانه کې پارلیمنت په غوس اکثریت منظور کړ. دا د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې له 1993 کال راوروستو تر ټولو لوی اصلاحاتي ترمیم دی. په دې کې د ولسمشر زیات واکونه پارلمان او د مرکز څخه ځینې واکونه صوبو ته ورکړل شو. سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وایي اتلسم ترمیم سره نه یوازې د صوبو واکونه زیات شول بلکې د ترمیم وروستو د مارشال لا لګول هم ناممکن شو.
د دې کې انساني حقوق مضبوط شوي دي. بل خبر دا چې صوبو ته خود مختاری به پرې شوې ده. ولس وزارتونه د وفاقي وزارتونه چې د صوبو ته منتقل کړې شو د دې پس تیل او ګیس د قدرتي وسایل چې صوبو هغه به د صوبو ملکیت حق ومنلای شو. او بل خو غټه خبر دا ده چې دې کې چې ضیاء الحق کولتا کړې وه یا مشرف کړې وه دا ممکن نه ده هغه نه پس اتلسم ترمیم نه پس څوک راشي او مارشال ولګي.
افراسیاب خټک زیاته کړه د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې اتلسم ترمیم تخریب کړي. وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 1 د سین صوبې په ګوډکی کې جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې اتلسم ترمیم له وجې بودیجه کم شوې او مرکزی حکومت دیوالیه کېدو ته نږدې دی. د سیاسي چارو پوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي که څه هم د اتلسم ترمیم په موضوع پیپلز ګوند سیاست کوي خو د وزیر اعظم عمران خان په دې اړه د بیان وروستو دا سنجیده موضوع ګرځېدلې ده.
تو یہ بڑا جنوین ایشو ہے اور پاکستانی فوج
دا ډیر عمدہ موضوع ده. د پاکستان د پوز مشر هم د تلسم ترمیم په اړه لدی وړاندې بیانونه ورکړي چې ل ترمیم څخه مرکز ته زیان رسیږي. که څه هم عمران خان سره په پارلمان کې دومره اکثریت نشته چې دا ترمیم ختم کړي خو هغه د خپل حکومت د کمزوري او څخه د پام اړول لپاره داسې بیانونه ورکوي.
ډاکټر توصیف وایي د اتلسم ترمیم د جوړولو په مهال د تحریک انصاف په ګډون 44 پارلماني ګوندونو د دې ملاتړ کړی وو خو په واک کې درتلو وروسته تحریک انصاف د دې ترمیم مخالف شو. افراسیاب خټک وایي د تحریک انصاف نه علاوه نور سیاسي ګوندونه په اتلسم ترمیم کې بدلون ته په هیڅ صورت نه دي تیار ځکه چې همدغو ګوندونو په ګډه دا ترمیم کړی دی. هغه زیاتوي د اتلسم ترمیم د چیړلو سره به وړې صوبې راوپارېږي.
یو قسم ته دوی به وړې صوبې راوپاري یعنی خصوصا پښتونخوا بلوچستان او سند ځکه چې صوبایي په تاریخ کې ډېر مشکل راځي. ډېر قرباني باچا خان بزنجو صاحب جی ایم سید نورو خلکو کړی وي.
ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي پاکستان هم وړو صوبو ته د واک ورکولو په نامه له هند اپیل شوی دی او که د اتلسم ترمیم وروستو صوبو ته ورکړل شوي وسني واکونه د پاکستان تر جوړېدو سم د وروستو صوبو ته ورکړل شوی وي نو بنګلاديش به اوس د پاکستان برخه وي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
مشال ورو دوه اوریدونکو سره د بل راپور ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر یو ځل بیا خپل هغه هوټ تکرار کړی چې حکومت په افغانستان کې د سولې پاړه د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. شاه محمود قریشی دا خبره د اپریل پر 15 په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال کړی ده. د چې پاکستان په افغان سوله کې څه ډول کردار لوبولی یا پر مخ لوبولی شي د احمد شاه زمی پر راپور کې و.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې امریکا تر بل هر وخت دا ځل په افغانستان کې سولې راوستو او په دې هیواد کې خپلې 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو کې جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد له یو پلاوي سره پرون په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېدی او هلته یې له لوړپوړو ولسي او امنیتي چارواکو سره ولیدل. زلمی خلیلزاد دا ځل پاکستان ته له تګ مخکې ویلي و چې پاکستان دا ځل د سولې په پروسه کې همکاري کوي، خو آیا دا همکاري به څه نتیجه ورکړي او کنه؟ په کابل پوهنتون کې ښوونکی او د سیاسي چارو پوه ودیر ساپی وایي پاکستان اوس هم د پخوا په څیر په افغان سولې کې په اخلاص ګامونه نه پورته کوي او یوازې خپلو ګټو ته ګوري.
ډېر موثقانه خپل په ګټه عمل کوي او هر کله د وضع نه استفاده کوي. سیاسي کله چې وضع یې د په ضد خرابه شي د هند په لوره یا په منطقه کې یا په بینالمللي ساحه دوی بیا لږره د اس قاعده خوشي کوي، او کله چې ویني چې دنیا ریلکس ده بیا نو انې بانې د افغانستان ته خپلې منځ ته راوباسي.
خلیلزاد له دې وړاندې هم پاکستان ته د سولې په لړ کې سفرونه کړي او پر دې سربېره د طالبانو له استازو سره د تیر اکتوبر میاشت راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې نوموړي به د روانې اپریل میاشتې په منځ کې یو ځل بیا په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې مشر خبریال او د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان دا ځل د افغان سولې په پروسه کې رول لوبولی دی.
طالبان ته دیم ویلي دی پاکستان تاسو د افغانستان حکومت سره هم خبرو ته کښېنئ، امریکایانو نه علاوه بل دی وته هم ویلي دي بار بار چې ډزبندي دي وکړي. نو پاکستان د خپلې هلې ځلې کوي، خو آیا د پاکستان خبره طالبان څونه مني؟ د پاکستان څونه اثر دی؟ پاکستاني حکومت چارواکي وایي چې زمونږ دونه هغې باندې اثر نشته، مونږ ورته خبره کوو دا د هغې خوښه ده.
پر پاکستان تور پر کېږي چې د طالبانو جنګي مشران هلته وسیږي او له هغه ځایه مالی او عسکري مرسته کېږي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د احتساب قومی ادارې نیب چارواکو په پنجابی اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر حمزه شهباز د گرفتارۍ لپاره په لاهور کې دغه په کور چاپا وهله، خو نوموړی گرفتار کړی نه دی. نیب په خپل اعلامیه کې ویلي پرون د جمعې په ورځ د دوی یوې ډلې د حمزه شهباز د نیولو لپاره دغه په کور چاپا وهلې ده، خو د نوموړي محافظانو نصرب د دوی د ډلې د اهلکارانو جامع وشتولې، بلکې د لکې ورته هم ورکړې دي. په دغه اړه معلومات د احمد الله پر راپور کې.
د احتساب قومي ادارې نه په خپل اعلامیه کې ویلي د آمدن نزیات اساسو او منی لانډرینګ کیس کې د پاخه ثبوتونو وروسته د نیب لاهور ټیم د حمزه شهباز د نیولو لپاره په ماډل ټاون کې د هغه کور ته ورغلل. خو د نوموړي محافظانو نه صرف د دوی د ټیم د اهلکارانو جامع وشلولې، بلکې د لکه یې هم ورکړې. په اعلامیه کې ویل شوی سپریم کورټ هدایت جاری کړی وو چې نیب لپاره ضروری نه ده چې یو ملزم د نیولو نه وړاندې هغه د خبر کړي. نو حمزه شهباز په گرفتاري نه ورکولو سره د قانون خلاف ورزي کړې دا. بلخوا حمزه شهباز دو چاپی وروستو په لاهور کې رسنیو ته وویل د نیب اهلکارانو په غیر د څه نوټس ورکولو کور ته یې ورننه وتل، کم چې د لاهور های کورټ د فیصلې توهین دی. د نوموړي وینا وا چې کله هم دوی ماته نوټس را لېږلې، نو د اندېښنو باوجود زه نیب ته وړاندې شوی یم. نو نن داسې څه خاص خبره وه چې په غیر د څه اطلاع راکولو دوی زما په کور چاپه ووهله. ما سره د عدالت اډر را سره دی چې پکې ویل شوي چې نیب د گرفتارۍ نه لس ورځې باندې به ما خبروي. خو دوی د عدالت د فیصلې هم څه احترام و نه کړو. زه د پنجاب اسمبلی غړي سره سره اپوزیشن لیډر هم یم، نو دوی له پکار وو چې د وړاندې څخه یې ماته نوټس را کړی وي. زه خبر نه یم او دوی زما په کور رانه نه وځي. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د نیب کاروایی د قانون مطابق وه او د حمزه شهباز ذمواري جوړېدلی چې ورسره یې همکاري کړی وي. تروسه چې نیب عدالت ته کوم تفصیلات وړاندې کړي دي، نو د هغې تر مخه د 15 اتیا ارب روپو نه زیاتې اساسې د شهباز شریف او د هغه د فامیل د ملک نه بهر دي. دا پیسې دوی د دوه صرافانو د لارې د ملک نه بهر لیږلي او هغه دواړه صرافان اوس د قانون په ولقه کې دي. نو زه ګڼم چې نیب د قانون مطابق خپله کاروایی کړې ده او د احتساب دا عمل نه خو د بلاول بوټو او نه د حمزه شهباز د دړکونه ودرېدونکی دی، دا به خپل منطقي انجام ته رسي. د ذکر دا چې دا مهال د پاکستان مسلم لیگ نون په قائد نواز شریف، صدر شهباز شریف، حمزه شهباز او صاد رفیق پرتا د مسلم لیگ نون یو شمیر نورو غړو پر ضد د نیب مقدمه روانې دي. د تر څنګه د پیپلز ګوند مشرانو آصف زرداری، بلاول بوټو زرداری، د سند وزیر اعلی مراد علی شاه او سپیکر آغا سراج دورانی او د یاد ګوند یو شمیر نورو غړو پر ضد هم د نیب مقدمه روانې دي. اپوزیشن ګوندونه په وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې د نیب د لارې ترې سیاسي انتقام اخلي. خو نوموړی دریز لري چې د اپوزیشن ګوندونو په غړو د دوی په حکومت کې د راتلو نه وړاندې دا مقدمه جوړ شوې وي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
په جلال آباد کې د خدای خدمتگار تحریک د بانی او عدم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان په مزار د کمپلیکس ته جوړېدو ځنډېدلې چارې بیا پیل شوې دي. چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس ته جوړېدو لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی نږدې 450 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي چې د یو دولتي شرکت به د یو کال په دوران کې پوره کړي. په دغه اړه له جلال آباده باز محمد عابد نور معلومات راکړي.
د دغه کمپلیکس د بشپړېدو چارې دا ځل د افغان ولسمشر په ځانګړي سپارښتنه د بنایي ساختماني شرکت ته چې یو دولتي تصدید ورکړل شوی. په دې کمپلیکس کې په مزار د ګنبد او منارو ترڅنګ جومات، کتابتون، هاستل، پارکینګ او موزیم شامل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د باچا خان په مزار د ځنډېدلي کار د بیا پیلېدو پر مهال رسنیو ته وویل:
جلالتمآب جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه خاصه مننه کوم چې دې مقبرې ته توجه وکړله او د خپل ځانګړي بودجې نه 53.8 میلیون افغانۍ تخصیص کړه. څلور ګنبد لري، یو منار به لري چې 40 متره به وي او همدارنګه پارکینګ او دشان ټول پکې شامل دي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کمال د ولس په استازولۍ د ځنډېدلي کار د بیا پیلېدو چارې د افغان دولت نیک ګام وباله. نوموړي مشال راډیو ته وویل:
دا زموږ لویه هیله او غوښتنه وه همیشه د حکومتونو نه، چون په دغه حکومت کې شروع شو هیله او غوښتنه ورزوم دا ده چې دا په هغه شکل باندې لکه څنګه چې لازم ده چې باید په هماغسې په اساسي شکل باندې ورغول شي او د ننګرهار خلک په منحص د دې چې د حکومت نه مننه وکړي د زړه نه خوشحاله دي.
لیکوال، شاعر او ټولنیز فعال اسدالله خالص هم د باچا خان په کمپلیکس د ځنډېدلي کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه، خو په چارواکو یې غږ وکړ چې دا ځل دې په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې بشپړې او پوره څارنه دې وکړي.
په دغه کمپلیکس ډیر خوشحاله یم ځکه د لر او بر پښتنو د غوښتنې او دایي حق ادا شوی دی. د سینې چې د پخوا غوندې په دې کې به خلک پکې خپلې ګټې ولټوي. ښه خبره دا ده چې د دې د تکمیلېدو پورې د دغه کمپلیکس څار دوامداره بڼه خپلوي.
باچا خان په 1890 میلادي کال د 400 په وتمنزو کې زیږېدلی و او په 1988 میلادي کال د پیښور په لیډری ډینګ روغتون کې د ورپیخې ناروغۍ له امله ومړ او د هغه له وصیت سره سم د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د خپل کور په انګړ کې خاورو ته سپارل شوی و. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د مزار د جوړېدو چارې پیل شوې وې چې بیا له اوږده ځنډ وروسته په افغانستان کې د حامد کرزی د واکمنۍ په لومړی او دوهم پړاو کې پرې کارونه پیل شوي ول او د نامعلومو وجوهاتو له امله ځنډېدلي ول. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دا ځل ورته ولسمشر بودیجه ځانګړې کړې او د خصوصي شرکت پر ځای چارې دولتي شرکت ته ورکړل شوي چې د یوه کال په دوران کې به بشپړې شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکې دي. د اسرائیل مومن نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي سیمو لپاره پرمختیایي پروژې اعلان کړې. پرون په جمرود کې ولسي غونډو ته په خپله وینا کې عمران خان وویل چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبه او باړه ډیمونه جوړوي چې دارنګ خلکو ته ترې اوبه ترلاسه شي او زراعت یې ښه شي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي حکومت قبایلي سیمې له پامه غورځولې. پرون په صوبای کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې سپندر ولی خان وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت د قبایلي سیمو ړنګ کورونه بیا جوړ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بنو چارو وزارت ته ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیت او افغان سولې خبرې کړې. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې تېر ورځ په یو بیان کې ویلي چې پرون زلمی خلیلزاد په راولپنډي پوځي هډکوارټر کې د پوځ له مشر سره ملاقات وکړ. د پاکستان پوځ ادا کوي چې پرون یې د هند 15 سرتیري وژل او یو شمېر یې جوبل کړي. د پاکستان سرکار ریډیو او شخصي رسنۍ د پوځ مطبوعاتي څانګې په حواله وایي چې دغه مرګ جوبله د پاکستان او هندوستان ترمنځ په کنټرول کرخه د هند له پوځي پوستو څخه د ډزو په ځواب کې رامنځته شوي. بلخوا هندي ورځپاڼه اکنامک ټایمز د هندي پوځ له خولې وایي چې پرون یې په کنټرول کرخه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پاکستان په یو پوځي پوسته برید کړی. او ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې پرون مشال جوته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته ورغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي. او امریکایي رسنۍ وایي ډیره زر ده چې امریکا به د ایران سختدریزه سپاهي پاسداران خلاف ځواک یو بهرنی ترګر تنظیم وګرځوي. ورځپاڼه واسټریټ جورنال او رویټرز خبري ایجنس د امریکایي چارواکو په حواله پرون دغه راپور ورکړ.
مهم خبرونه مواورد اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د دوو اونیزو خپرونو لومبی لته روښانه مستقبل خپرونه وړاندې کوو چې منور شاه جوړه کړې ده او باز محمد عابد برته زموږ ادبي او کلتوري خپرونه د باختر ستوري وړاندې کوي. لومبی اورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وایي د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغې پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خو د تعلیم ډیر کمی دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې له وجې زیاتره د عامې ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړې شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جینکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناستې وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جینکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیو مشره عائشه حسن په دې پښتنه اویل
دا شکل د محترمه بینظیر حکومت دویم ځل راغی، هغې وویلي چې دا کمی ښځې اتم او لسم پاس دي، دوی په کورونو ناستې دي او څنګه شي کولی، او دا دهي علاقې چې کوم کلي دي، ښارونه هم تاسو ته د پېښور د ښارونو هم پته ده د کلو نه بتر دي، په دې کې چې دا زنانه دي، دا ماشومان خاندانی منصوبه بندۍ دی، دا ماشومان ښځې چې دیانو باندې آن ترین ښځو باندې ډلیوري کوي، هغې کې د شرع اموار ډېر زیات و، هغې په وجه دا پروګرام شروع کړ. نو د دې پروګرام دومره سوچ نه و چې دا به دومره کامیابېږي، خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا د کور کې ناستې چې دا دې فلټر اوزو، دا د دې خپل علاقې خدمتو کې لکه ال ایچ ډبلیو یعنی لیډی هیلتھ ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوې ده، هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دوی د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو ځلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسفه پته ده، د اسهال بیماری اوړي کې راځي، د سترګو خوږ بیماری راځي، تبه راځي، سینې خرابېدل دا راځي، نو هغې کې هغه هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي، او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلتھ ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر، لیکن زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر میں زما اندر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کئی، زو روزانہ دو جنہ کئی وزٹ کو میش کی، زو اتوار نہ علاوہ 30 جنہ کئی وزٹ کو دا دا زما غی دو رجسٹر عالم دی زو سفیل تزم چې نن تاسو کما حامل خزہ کتل دا کم ماشوم کم ریفر کړی دی.
دا راز د ال ایچ ډبلیو یو بل مشر نور جهان بیبی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله، بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو، نو هغه وخت لکه د زنانو د سي د کور بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو، خاص کر په پښتنو معاشره کې، نو چې کله زمونږ دا خویندې بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورکړه، باقي دا چې کورونو ته تلو د پاره به دوی
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو، او له دې وجه به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو، او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډېر پوه شوي دي.
کور په کور ګرځي دي، هغه زنانه چې کم ماشومانو ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي، د دوی په بار بار مشورو باندې هغې دومره پوه شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فائدو باندې پوه شو، هغې اوس چې دی نو په خپله باندې دوی ته د دوی هیلت هاوس ته د دوی کور ته ماشومان راولي او ورته وایي چې موږ ته زموږ ماشومان ته دا ټیکې ولګوي. بلکه میموریانی کې بعد د ماشوم بیمارې وي حامله به وي او هغې به حفاظتي ټیکې نه لګولي، د دې په مشورو باندې هغه ته فائدہ اور رسیدل چې لکه هغه یو دا ټیکې لګي کم کم ځای کې چې هیلت ورکران دي موږ سره او ډیوټي کوي، دا هغه کمیونټي دا کم کورونه کې چې دوی ګرځي او دا هغه په نسبت کم ځای کې چې هیلت ورکران نشته دي، نو هغه علاقه هغه کورونه ډیر زیات خوشحالي او ډیر زیات پرمختګ کړی دي.
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي، چې له وجې یې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي، ځکه د صحت خزینه کارکونکي د خانداني منصوبه بندۍ په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمنې هم په دوی ډېر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائدہ وشو چې هغې کې اویرنس راغی، اوس یوه ښځه مړه که هغه انټرین دی له نه ځي، اوس زموږ په ایل ایچ ډبلیو هغې د دومره انده اعتبار کوي که نه تاسو یقین وکړئ، بل د خاندانی منصوبه بندي به ماشوم به لا د لسو میاشتو نو بل ماشوم به شوی، مور صحت به خراب و، د پلار خامخا چې د کور والا ښځه بیماری ښځې خراب وي، د هغه کور ډسټربي، سړی ډسټربي، ټول کور ډسټربي، اوس تاسو یقین وکړئ ټولې ښځې خاندانی منصوبه بندي کوي، درې کاله څلور کاله هغې د وقفه کوي، چې کم کم ځای کې ایل ایچ ډبلیو دا کمه علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډېر کم دي، پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي د هغې نه نه چې زموږ ایل ایچ ډبلیو نه.
نوموړی د خپلې تجربې په رڼا کې وایي چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک بې تعلیمه او سادهګان وي چې د ډېرې معمولي ناروغۍ په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغو به دا ماشومان به نمونیا شوله، سینه به خراب شوله، به سخت شوی، دا تعویز دی، دا زیارتونو دی ال ایچ ډبلیو ورته ویلي دي، هسپتالونو لې بوتلي دي، دغه لې بوتلي دي. تاسو په خدای یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینې بیماریانو کې دومره کمې چې په کم ځای کې ال ایچ ډبلیو د دومره کمې راغلې دي، ولې چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوی وشي نو هغه خو بیا نه زیاتېږي. او ماشوم دی نزله زکام دی، هغه به دومره ډېر شو دی وبوله کور کې ولا سپیرکۍ خود کوو، یو شی خود کوو، بل شی هغه بیا د هر سنه چې د ماشوم به پیدا شو نو ښځو به ول خپل پی نه ورکول. هغه اخو چې پیله پی چې هغه خو قوت مدافعت دی، هغه ټول چې دی هغه خو ټول قوت مدافعت دی. هغه ماشوم چې پیله پی د مور وخوري نو هغې ته بیماریانې نږدې هم نه راځي. هغه به دې ښځو به ویل دا پی لري کوي، دا وله مه ورکوئ. یعنی هغه پی هم هغې د خرید تعویزونه او زیارتونه او مولیان هم ښځو پریښي دي.
عائشه حسن وایي د صحت د خزینه کارکونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو حال درکو چې پکې بواره د صحت له دغې منصوبې عامو خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپل ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولی شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پوهان وایي د صحت خزینه کارکونکي د ټولنې خدمت کوي او په عامو خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
داس چل دی زبد تاول ځان زما د ممند کورنۍ نه د دسې کورنۍ نه تعلق دی چې هغې دی وایي چې دا ښځه کور نه هم وتله څادر یې دا ښځه نه ده. زه چې پیله ځل رالم تاسو یقین ته زه به دا رشکه چې غر ناری کې ګاډې دی نه به هم زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم که نه چې زما اوس پروانې زه لارې کې روان یم. زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څو کوچت وګوري. یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیفي خبره کوم 13,000 ال ایچ ډبلیو دی څه کم 14,000 ټولې ماشاءالله د داسې کورنو نه دي ښه د پښتنو دومره کانفیډنس ورکې راغلی دی چې هغې به دونه تکړه شو دونه خوشحاله دي چې مونږ خپل کور بوجو چې هغې د ټولو ماشومانې جینکۍ چې دي سکولونو کې اچولي دي سبقونه وایي. زمونږ د ډېرو ال ایچ ایسو لوڼه چې دي ایم اے بی اے ګریجویشن یا هغه ښځې وي چې هغې د اتم پاس کړی په کور کې ناستې نن د هغې د کره د علم رڼا خوره ده.
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جینکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا ښځې راووتلې او حالات یې وکتو دنیا یې وکتله وی کتل چې ښځه څونه اهم ده. مونږ ته خو خپل دا نه و پته چې مونږ هم زموږ سره اهمیت شته مونږ خو چې بس مونږ ښځې زموږ سره اهمیت نشته. اوس زویم زما دونه اهمیت دی کور له وطن له دی لاکې له چې بس مونږ په خپل ځان اوس فخر محسوسو.
دا راز نورجهان وایي چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلي چې د ژوند ګاډی به ښځې او سړي په شریکه بیایي. کنه ښځې په کور کېني او هیڅ نه کوي نو د سړو لپاره یې مشکلات سیوا شي. نوموړی د صحت د خزینه کارکونکي یا ال ایچ ډبلیو په حق له وویل
د کور چروزی نو انسان ته ډیر زیات علم حاصلېږي او بار بار دي ته موږ دا ټریننګونه ورکړي دي. بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه موږ بار بار دي ته ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي. او بل دغه د دې ته تنهاګانې چې ملو شي د دې د خپل ماشومانو دپاره د خپل کور دپاره خپل ځان دپاره دي ته چې دینو ډېره زیاته چې دینو معاشي فایده رسي اوستن کې تنهاګانې ډېرې زیاتې کمې دي، راځان بیا پوره بحث تلوي. خو لکه فلحال د میش نه بیا هم ښه دي، نو زه وایم چې لکه شته د فایده به ته بالکل دې ته ملو شوې ده.
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوزګاری ناستې دي.
زه هغې ته همدغه پیغام ورکول غواړم چې هغوی دې مروزي او موږ سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي. او چونکې زموږ د پروګرامو د تعریف کول اډوسه ضرورت پاتې نه شو، لیډی هیلپ ورکر پروګرام خو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې هر یوه کس په خپله لکه راتلل غواړي. موږ سره په ایز ولنټیر په فولیو کې چې کومې جینکې کار کوي د هغې عمده که خواهش دی چې موږ لیډی هیلپ ورکر پروګرام ته راشو. او بیا هم د چا شک و شبه وي نو زه هغې ته دغه کول غواړم چې ډېر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځېدل دي، او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کوره بهر نه شي وتلی هغې ته د دروازه دننه د صحت پیغام ورکول، د صحت مشوره ورکول او هغې ته ښه خونه کول دا یو چې دی نو عبادت کې راځي او دوی دې راشي او دې پروګرام کې دې شامل شي او د خلکو خدمت یې وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا LHW وای د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي، بلکې لدې وجې په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوه او دوی اوس د خپل کورنۍ ترڅنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د استاد سعد الدین شپون په هنري او داستاني نثر د لیکوالو او کرکتونکو نظریات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به په اسلام آباد کې د ځوان شاعر او مدني فعال نسیم مندوخیل سره د هغه په شاعرۍ مرکه خبره کړو، او په ننګرهار کې به د شعر د ورځې په مناسبت د جوړې شوې مشاعرې حال هم په ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو. په تیرې یوې پیړۍ کې چې داستاني او هنري ادبیات لیکل په پښتو کې رواج شوي، په لر او بر کې په زرګونو داستاني اثار لیکل شوي او خپاره شوي چې هر اثر یې په خپل ذات کې ځانګړتیا لري. خو یو شمېر لیکوال او کره کتونکي په دې باور دي چې په اوسني اثر کې چې په داستاني ادبیاتو کې کومه خوږه او روانه ژبه استاد سعد الدین شپون کارولی د هر لیکوال په وس پوره نه ده. د استاد شپون په هنري نثر موسوتن لیکوال او کرکتونکي په دې رپورت کې درغږولې دي. د داستاني اثارو لیکوال او کرکتونکي نصیر احمد احمدی وایي استاد سعد الدین شپون د ولس لخلې نه خبرې راخلي او په هنري بڼه یې بیرته ولس ته ډالۍ کوي.
شپون صاحب په نثر کې معمولا تر ډېره هڅه کړې ده چې لنډې جملې وکاروي. لنډې جملې په داستاني اثارو کې ډېرې مهمې دي. مهمه په دې ده چې دغه عادي چې موږ تاسو خبرې کوو لنډې جملې کاروو، او لنډې جملې د لوستونکو له ذهنه نه وځي. لنډو جملو کې لوی مفهوم نغښتی ده. بله خبر دا ده چې د شپون صاحب د ژبې د خوږوالي یو بل مهم اړخ دا ده چې هغه طنزي ژبه کاروي. که یو څوک چې دا اثار ولولي خامخا به ورته خاندي. خو دا خپله د یو مهارت و. د انسان خندول په لیکنه کې مشکل کار ده، خو شپون صاحب دغه کمال درلود.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال بریلی باجوړی وایي سره له دې چې د داستاني اثارو د میتود له مخې په کار ده چې ادبی ژبه وکارول شي، خو استاد شپون دا کرخی ماتی کړي او په ولسی ژبه یې تلفاتې هنري لیکنې راپریخي دي.
نور صاحب زمنګ د پښتو په معاصر نثر کې ده هم ځانګړی لار لري. د ده نثر ډېر خوږ او روان دی. کلیوالي اصطلاحات، متلونه او ځینې نورې خبرې چې په ولس کې رواج دي په هماغه ژبه کېږي. او سړی داسې فکر کوي چې شکون صاحب په دیره کې ناست دی او موږ ته کیسه کوي. که څه هم ځینې خلک په دې باندې انتقاد کوي، مثلا د داستان لیکنې اصول وایي چې د کیسې ژبه باید ادبي وي او د ډیالوګونو ژبه خپل هماغه کرکټر ته زغې ساتي او سوي ته ورته ژبه استعمال شي.
لیکوال او کرکتون کې امر الله امید هم د استاد شپون د داستاني اثارو په تاثر کې وایي چې نوموړي په داستاني ادبیاتو کې هغه څه په خوږې او روانې ژبې رقم کړي چې نور لیکوالي له لیکلو نه عاجز دي.
تر کومه ځایه چې زما برداشت د استاد شپون د نثر نه دی، زه باید داسې ووایم چې په ټوله معنا د هغه نثر هنري دی. یو ډول طنزیه، طغیان او اخلاقي شوخي هم پکې شته دی. ځینې ځایونو کې ځینې پولو ته هم دی کتلي چې دا په خپله یو ډول جرأت ده کړی دی. کوم توکي چې موږ د هنر ګورو، کومې مرغلرې چې موږ په شعر کې لرو، هغه د ده په نثر کې موندلی شو. نو په یو ډول ویلی شو د نثر یعنی هغه جواهر چې د شعر دی هغه ټول د ده په نثر کې شته دی.
استاد سعدالدین شپون د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو داستاني ادبیاتو کې تلپاتې اثار خپاره کړي چې ګټلې د بنګي غاړه، و نوو یو شپونو، شینتاغې، د سمس یاران، خایستو، د مچۍ ځاله او شینخالې پیدا شو داستاني اثارو یې د لوستونکو پام ور اړولی دی. استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و او د 1906 لمریز کال د سنبلی په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر د 10 نیټې سره برابره وه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او خاکی جسد یې د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرخکانو سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نسیم مندوخیل چې د جنوبي پښتونخوا ژوب سره تعلق لري او نن سبا په اسلام آباد کې اوسیږي، نه یوازې دا چې شاعري کوي بلکې مدني فعال او خبریال هم دی. له نوموړي سره د هغه په شاعرۍ زموږ همکار سراج زهیر مرکه کړي، په ګډه یې اورو.
نسیم مندوخیل، شاعرۍ اړخ ته څنګه راغلی یې؟ کوم وخت نه دې شاعري شروع کړې ده؟
زما په خیال هر انسان چې کوم دی په خپل ځان کې خپل صلاحیتونه لري چې الله تعالی یو قدرت ورکړی وي. ما کې به دننه یو شاعر و، هغه راژوندی شو او په دې نه یم خبر چې څنګه. تقریبا د 4.5 څخه زه شاعري کوم.
حادثاتي طور باندې ته شاعر شوی؟
نه، حادثاتي طور خو ځکه نه شو ورته ویلی چې ما تاسو ته اول وویل چې هر انسان کې یو فنکار وي، څوک بیا آرټسټ وي، څوک شاعر وي، څوک مصور وي، خو دا هغه در ایستلو بیا خپل ذریعہ وي. خو زه په نام ټولګي کې هم په 1904 کې زموږ یو تر مکان په هغه کې ګلونه ملونه په هغه کې مشتللو، نو اسې پروت یم او دا شعر ما ته اوس هم یاد خو جوړ نه دی. دا خپل فکر وي، په ځمکه پروت هم آسمان ته مې کتل ډېر، په ذهن کې مې ته وي او تا ته مې کتل ډېر.
دا څوک چې ستا په فکر کې او تا ته کتل او تا ستا په ذهن کې راغل؟
زه اوس هم وایم، اکثره زه سوچ کوم ډېر خلک وایي زه مین یم که نه، بیا زه شاعر شوم او داسې شوم. زه اوس هم هغه په خپل زړه کې دا احساسوم د هغه وخت نه تر اوسه پورې چې زه مین یم، په دې نه یم خبر چې په چا مین یم.
دا راته وایه چې په شاعرۍ کې په کم صنف باندې تبازمایي کې؟
غزل لیکم، نظم لیکم، نثر باندې مې هم تبازمایي کړې ده. په مختلف وختونو کې به مختلف مضامین لیکلي دي او افسانه هم یو دوه درې افسانې مې لیکلي دي، خو زیاتره غزل او نظم.
تر دې دمه کوم کتاب چاپ ته تیار دی یا چاپ کړی دی کله اوریدونکو ته وایي؟
کتاب خو زما په 2012 کال کې زموږ ملګری دی شاعر بارکوال میخیل هغه کمپوز کړی دی. هغه ورځو کې به ما زموږ یو مشر ده حسینا گل تنها په نوم باندې چې اوس سیدا حسینا گل لیکي، هغه ته ما ویل مال زمانوم نسیم گل دی او ساسو حسینا گل دی او زما مشر ما ته د کشر رول په نظر ګوري، نو په دې باندې به بیا تاسو سری زلی کوي. وایي سیده ټیک ته. نو بیا هغه حالات داسې شو چې اوس 2012 نه 2019 کال شروع دی، اوه کاله په منځ کې تیر شو، ما چاپ ته لا نه دی ورکړی.
نو کومه اراده لري؟
اولی نه دا کم شاعر ودا سی وی چې دا کتاب کمپوز یو دای بوای چې یار دا همدا سی پاتې شي
نسیم مندخیل چې تا خو شاعری کړی دا نظم دیم لیکلې غزل دیم لیکلې دی نظم غوریدوم که تبس
یو غزل به وړاندې کوم ځکه چې وای درد یم زسړی کیم پر هر یم درد یم زسړی کیم پر هر یم څنګه وینې وینې ټول بشر یم او لوی خسته وطن لرم خوسه وکړم لوی خسته وطن لرم خوسه وکړم چا ظالم نظر کړم در په در یم او یو طرف ته مړ شوم د اسلام په نوم یو طرف ته مړ شوم د اسلام په نوم بل طرف ته مړ په لوی سنگر یم او ما خو خپل خویندې نن سرتور کړې دومره خو اسمانه ستمګر یم نوره نړۍ ګوره ایجادات کوي زه پښتون مرګونه کړمه نر یم موږ په یوه کرښه بیرادی نه شو زه که پروت په لر یمه کبر یمه زموږ د مشرانو نفاق وګورئ نن دانه وانه چې ټول ټبر یمه ژوند غواړمه امن غواړم دلته خو بیا هم په نامه د ترهګر یمه راشه د نسیم د ژنه وپوښته ویشتئ دشمنانو په ځیګر یمه څنګه وینې وینې ټول بشر یمه
بختر ستوری گرانو مینوالو تیره اونۍ د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د شعر د ورځې په مناسبت مشاعره جوړه شوې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمیم وایي د شعر د ورځې د لمانځلو په مناسبت یې ځکه مشاعره جوړه کړې چې ځوان نسل د شعر په اهمیت او ماهیت باندې وپوهوي.
هدف دې نه دا و چې موږ د ځوان نسل ته وښیو چې شعر اصلا څه لپاره لیکل کیږي. د شعر د لیکلو هدف دا دی چې موږ په ځوان نسل کې او د ټولنې په افرادو کې څنګه ویښتوب رامنځته کولی شو، د دوی په ذهن کې څنګه انګیزه خلق کولی شو، او دوی څنګه کار زیار ته رابللی شو تر څو پورې زموږ وګړي نور زموږ د خپلې خاورې په خلاف استعمال نشي بلکې د خپلو ملي منافعو لپاره د هغوی استعدادونه وکاروي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو هم پکې عزت الله ځواب و. د هغه د غزل څو بیتونه صدا رنګي وو.
باران پکې شیبه شیبه وریږي پسرلی دی، ګلونه له یو بل سره خندیږي پسرلی دی، زما خو دا د خپلو افغانانو رواج خوښ دی، ډولونه دي اتڼ کوي ګډیږي پسرلی دی، راځه مبارکي به د نوروز د ورځې درکم، راځه چې هسې وخت درنه تیریږي پسرلی دی.
درویش ازل بیا په خپل نظم کې د پسرلی پر رنگینیو کې د خپل تخیلي کیپ انزور ورګډوي. د هغه د نظم یو برخه صدا رنگي و.
چې ته دومره خسته یې ستا به خدای څومره خسته وي، د غومبرې لاندې کنده دغه ځای څومره خسته وي، نن مې پام شو ستا په مخو تور پیکې څومره خسته وي، نن مې پام شو ستا په مخو تور پیکې څومره خسته وي، سپینې نورې په مخ وړي دا ټیکرې څومره خسته وي، غټې سترګې غنم رنګ سړې څومره خسته وي، غټې سترګې غنم رنګ سړې څومره خسته وي، دنیا نوې زه نشه یم ماښامې څومره خسته وي، تلی کسې را په زړه کو پسرلی څومره خسته وي.
په دې مشاعره کې محب الله محبوب د شاهنواز باقر هغه نظم ولوست چې باچا ته یې لیکلی و. د هغه د نظم یو بند یې ستاسې په وړاندې ږدو.
زما د ډېر ځپلي قوم باچا خبر واوره، په دې سپېڅلي مقدسه خاوره جنګ ولې دی، د دې حالاتو په قفس کې ولس تنګ ولې دی، د دې ښایسته وطن تقدیر داسې بدرنګ ولې دی، د محبت نه د نفرت قد دومره دنګ ولې دی، د هر سړي سره د خوب د خوب سوری تر څنګ ولې دی، د قدمونو څوکې کړې دومره زنګ ولې دی، هر یو وګړې د دوران وطن ملنګ ولې دی، د هر چا لاس په خپلو وینو باندې رنګ ولې دی، زما د ډېر ځپلي قوم باچا خبره واوره.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې دوی به د رواني میاشتې په دوران کې د نارنج ګل مشاعري او دودیزې میلې ترڅنګ یو شمېر نور هنري او کلتوري پروګرامونه هم ولري. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
Nari 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 nai 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 nari 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 nai 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 la la
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت دا وزګاری کی خالت څنګه حیران یم چې نفرت دا وزګاری کی خالت څنګه څنګه څنګه